ټي وی او ستا خبری خبرونه د سرټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ملکی اقتصاد د سیاسي پلویانو سره ناشته کړي او د پخوانی وزیر اعظم لخوا د اندېښنو وروسته یې نوموړي ته د سکیورټي ورکولو امر کړی. د اتوار په ورځ په خبر کې د وژل شوو دوو سکانو ورونو د جنازې مراسم ترسره شوي او د خیبر پختونخوا اقلیتي ډلو ویلي صوبایي او مرکزي حکومت یې هیڅ کوم خبر نه دی اخیستی. د موسمیاتو ماهرینو په پاکستان کې د ګرمۍ په کچه کې د نور زیاتوالي اټکل کړی او په بلوچستان صوبه کې د هیزې له کبله په ډیره بوکټي ضله کې د مړو شمېره 2 ته رسېدلې. او اوکراین د دفاع وزارت ویلي دي د دوی ځواکونو د خارکیف سیمه کې روسي ځواکونه په ځوابي برید کې په شا تمبولي. قدرمنو اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اوري مونږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق مومند وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی او نن د ګل ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 14 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې 9:30 او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده. نو راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ملکی اقتصاد باندې د پلوی ډلو سره ناشته کړې ده او دا په داسې حال کې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې تور لګولې وو چې ګنې د ژوند ته خطر دی او د وژنې لپاره سازش جوړ شوی دی. نو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د سکیورټي ورکولو لپاره امر هم کړی دی. په دغه سوشې به وړاندې زمونږ همکار نصر الله په اسلام آباد کې د ډیورډي خبري الله اورنګزیب خان سره د لوی خیبر پختونخوا په خبرونه کې خبري کړي. دغه تاسو وړاندې کوو.
دغه پاکستان چې کوم سیاسي حالات دی بظاهر خدا سره کار ده اپریل په میاشت کې چې د بے باورۍ تحریک کامې به دوه پس با چې کوم ائتلافي حکومت جوړیږي آیا د ډېر مشکلات نه وي. خو کله چې دا حکومت جوړ شو نو بیا دوی د ائتلافي چې کوم حکومت دی چې پاکستان مستملک لخوا پکې اوس وزیر اعظم شهباز شریف دی دوی بیا پرو روپو شو او اوس د دې بیانونو هم دا سمخه تراغلي دي چې دوی چې کله جاج واغستو نو د پاکستان چې کوم خزانه ده یا د دې چې کوم ریزروز وو کم چې دیسره رقم پروتو هغه دومره نه اوسمره چې د پاکستان تریک انصاف یعنی پخوانی حکومت چې داوی کړی وی کله چای حکومت پر خطو نو ای دا خبره کړی و چې پاکستان چې کم خزانه ده کې 200 ارب ډالر نه زیات رقم پروت دی. اوس د پاکستان مسلم لیگ چې نور غوندونو سره یوځای دوی حکومت جوړ کړی دی د دوی لخوا د سبانونو مخه ترازی چې معاشي صورتحال ډیر زیات په پاکستان کې خراب دی. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د پاکستان مسلم لیگ مشر دی او وړاندې چې کله دوی وزیر اعظم وو نو په یو قضیه کې عدالت دوی ټول عمر دپاره سیاست دپاره نایل ګرځولی وو. اوس هم چې کله عدالته شهباز شریف چې د نواز شریف کا شرور دی د وزیر اعظم جوړ شونو لاړو دی لندن ته خپل د کابینې مهم غړو سره ولته هیڅ ردی ملاقاتونه کړې دي. د ملاقاتونو تفصیل چې کوم دی مکمل تفصیل میډیا ته نه دی شریک کړی شوی او د وفد کې چې کوم شهباز شریف سره وزیران ته یو چې خواجه آصف هم پکې شامل وو آی لخوا ته سبینونو مخې ته راغلي دي چې راتلونکي وخت کې به دوی ته ډېر مشکل او سخت فیصله کول وي او دا سخت او مشکل فیصله به ظاهر خبره ده د پاکستان اقتصاد په حق لبه وي ځکه چې پاکستان دې وخت کې چې کوم مشکلات سره مخ دي نو هغه کې دی آی ایم ایف لخوا هم پته مدي چې آی ایم ایف ورته رقم ورکړي دغه شان ملګري هوادونو چې کوم دي آی به هم ورته رقم ورکړي خو هغه هم په سختو شرایطو او د پاکستان موجوده حکومت دا دعوه کوي چې په دریم ځل باندې دوی د پېټرول مصنوعات د آی ایم ایف په غوښتنه نه دي زیات کړي. اوس دا سکرې چې دا مصنوعات او چې کم قیمتونه دي یا نرخونه دي حکومت مجبوره دی چې دا به زیاتوي. د سره سره نصر الله صاحب د پاکستان مطبوعاتو او چکم ادارې لیکلي دی آهي کې یو بل ډېره مهمه خبره دوی لیکلې ده دا چې اوس چې کله دا نوی حکومت جوړ شو نو اوس په دې دوی پوه شو چې دا یو نیم کال چې نوی انتخاباتو ته کم پاتې دی آهي کې دوی صدا سره کار نشي کولای چې راتلونکو انتخاباتو کې احکام دوی د بارا سیاسي توګه باندې ګډوډ ثابت شي ځکه اوس ځینې ګوندونه غواړي چې ائتلاف کې شامل دي اغی دا غواړي چې دا وخت نه وړاندې د انتخاباتو شي او حکومت دې نوې انتخابات اعلان کړي او دې وخت کې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې حکومت کې دوه لوی ګوندونه پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز ګوندی او د دوی ترمنځ اوس پورې په دې حق له سبا ځابطه رابطه نه ده شوې. نن د مسلم لیگ مشر او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف یو بل ائتلافي ګوند متحده قومي موومنت سره ملاقات کړې دي او داسې خبرونه مخه تر راغلي دي چې متحده قومي موومنت لخوا هم دا دلیل مخه تر راغلي دي چې په فوري توګه نوې انتخابات وکړي شي ځکه چې کم د پاکستان معاشي حالات دي کدا حالاتو کې دوی حکومت چلوي نو داسې سمېګا پروجیکټ یا لوی منصوبه به دوی ولسته ور نکړي او راتلونکو انتخاباتو کې ودوی د پراه نقصان دی وی دا غشن د پاکستان مطبوع دا خبر هم کوي چې آسف علي زرداری چې د پاکستان په خوانی صدر هم پاتې شوی دی او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر هم دی دوی هم په فوري توګه د انتخاباتو په حق کې نه دي دوی وایي چې انتخاباتو نه وړاندې چې د انتخابي کم اصلاحات دي عہد وشي او دا غشن چې د پاکستان کې احتساب چې کم قوانین دي آهي کې دوی ترمیم غواړي نو ناکیدین دا وایي چې د دوه قانونو لپاره ډیر زیات وخت پکار وي
د پاکستان کې د سی پیک چکم مشر او عاصم سلیم باجوا صاحب د هغه د پاپا جان سي په امریکا کې کپنیانی کولاو کړی دی دغه خبر راغله دغه نو مغستلم په ټي وي باندې ډېر مشکل او چکل بنو مغسب بیف کېدو به د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف چکل د باجوا صاحب نو مغستو نو په هغه نورسته په باندې پابندۍ لګیدل یو عمران خان خکاره د امریکای نو مخلیج تور په لګی چې د زما حکومت روان کړی دی به د پاکستان د پوزي استابلیشمنت یا د پوزیانو د مشرانو نمونه دغه په جلسو کې دغه پلویان اخلي د دې په اړه باندې ستګلارا د پوسخ کاری
عجیب کول نصر الله سردا ډیره مهمه خبره تاسو کا چې په مازی کې یعنی ډیر وختونو کې پاکستان کې د سحکارا په پوز باندې تنقید په جلسو او جلسونو کې یا په ټي وي پروګرامونو کې چا هم نو کړي د عمران خان چې درېم کال په مرکز کې حکومت کړي دی او کالونه دوی په خبر پښتونخوا کې په حکومت کې دوی د دوی په حق له مخالفو ګوندونو په وړاندې د دوی چې کوم مخالف ګوندونه اوس په حکومت کې دي هغه ورومبي زلدا خبره کړې و چې عمران خان خپل په ووټونو یا د ولس په مرسته باندې وزیر اعظم نه دی جوړ شوی حکومت نه دی جوړ کړي بلکې دا چا په خوخه هغه ورته سلیکټډ ویلې او وخت به هم مخالف ګوندونو دا نه ویلي چې د ملټری اسټابلیشمنت یا پوسټ په مرسته باندې وزیر اعظم جوړ شوی دی په دې لپاره سلیکټډ نامه اغستا چې یعنی چا په خوخه دی وزیر اعظم جوړ شوی دی خو اوس چې وزیر عمران خان وزیر اعظم نه دی پاتې نو دوی په جلسه جلوسونو کې دوه کسان یعنی دوه طاقتونه ذمہوار ګڼي خپل د حکومت لو یو امریکا او بل د پاکستان طاقتور پوز اسټابلیشمنت د دوی بیانونو نه پس د پاکستان پوز مجبور شوی دی چې د دوران کې کلن شدوی حکومت ختم شوی دی دوه درې پیرې د پاکستان پوز څنګه موین اداره د آی ایس پی آر راهي بیا بیا د بیانونو ورکړل چې د پاکستان پوز سیاست سره سکار نشتا د شانت سو ته یاد یې نسول صاحب چې همدغه عمران خان چې کله حکومت ختم شو نو دوی د آی ایس ای په خوانی چیف او چوز د پیښور کور کمانډر دی جنرال فیض حمید آی په حق له هم دوی بخاره ویلی وو چې دوی غوښتل چې جنرال فیض حمید د آی ایس ای مشر پاتې شي ځکه چې هغه د پاکستان چې کوم روان سیاسي حالات وبای باندې هم ډیر پوهه او افغانستان کې چې کوم صورتحال روان دی هغه باندې هم ډیر پوهه نو دوی بخاره باندې اوس د پوز نامې اغسل پیل کړی دی او نن یو څو شپې وړاندې بل مهم پرمختګ شوی دی چې پاکستان کې پیمرا چې الکترونیکی میډیا په حق لا قوانین جوړوي او دای کنټرول اداره ده اهي ټول شخصي ټلویزیونونو ته یو نوټیس جاری کړی دی کچره دینه پس دغه شان د عمران خان یا بل یو سیاسي ګوند لایف کاورج یعنی خپل نه جلسو کې دوی د پوسټ په حق لا کم لکه ناره وهل کیږي یا هي باندې تنقید کیږي یا نور ادارې چدلیا هم پکې شامل ده کچره دوی یو داسې جلسه په ټي وی باندې خوداله شاهي کې بده ادارو سپکاوي کیږي تنقید کیږي نو بیا به پمرا داسې ټي وی چینل باندې هم او په هغه باندې بدرنه جرمانه هم لګوي
صحیح ډیر زیات مننه اورنګزیب خان صاحب د وخرا کولو معلومات شریک کول
په پاکستان کې د کاروباري اونۍ په لومړی ورځ باندې د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج د 2021 پوینټونو سره پرانستل شو او 1015 پوینټونو سمدستي ښکته لاړ دا په داسې حال باندې چې د ډالر بیا هم نن د روپۍ په مقابل ډیره پورته تللې ده په دغه حق له ډیور ډی خبر یال راز اوسې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوړندې کوي
زمانم پیر حامد خشګری ولی خان په هندون کې زه د آرت اسسټنټ پروفیسر ان د آرت ټیچ کوم او کمیونیکیشن ډیزاین پینټینګ
ډیر په بخنه قدر منور دن کو دغه راپور به هم تاسو ته خبرونه په روستۍ برخه کې وړاندې کوو او اوس هم د ریاض حسین هغه راپور ته ځو چې کوم په پاکستان کې اقتصادي حالات باندې را لګل شوی دی نن ډالر یو سل او څلور نوی روپۍ تر رسیدلې ده دا په داسې حال چې د ډالر د دې وړاندې بیا چرته هم یو سل څلور نوی ته نه در رسیدلې او په اوس پر شو د پیر ولا شارې پورته د ریاض حسین د غراپورته به ورسته هم د خبرونه په برخه کې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری د سبانه د امریکا په سفر دی او د سفر د سبانه شروع کیږي دغه خبر د پاکستان سرکاري میډیا خبر کړی دی دا په داسې حال کې چې د پاکستان تیر حکومت او وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمېدو سازش یو پلمه بللې وا ویلې و چې د حکومت ختمولو لپاره چې کوم سازش جوړ شوی نو په هغه کې د امریکا لاس وو. نو دغه سفر د پاکستان خارجه چارو وزیر بلال بوټو زرداری په دغه حالاتو کې کوي او د اسلام آباد نه د لیبر اډیو خبریال پیر ولا شاه د وخت مو سره ټلیفون د لارې ملګری دی. هغه ته هر کله کو پیر ولا شاه سپاس هر کله کو ستوري مشوي ډیر مننه پیر صاحب. تاسې پیر صاحب دغه سفر په حق لبانی کې تفصیل راکړئ چې پاکستانی مطبوعات څه وایي چې د پاکستان د نوي خارجه وزیر بلال بوټو زرداری دا سفر چې کوم سباله کې دونکو دی د دې ایجنډا بسې
اشفاق صاحب خارجه دفتر چې کوم د دې سفر پخلی کړه د نو باغی کې ویل شو چې پاتلسم مې باندې با بلاول بوټو امریکا ترسي د امریکا خپل هم منصب انټونی بلینکن په بلد هغه روان دی په امریکا کې چې کوم د غذایی تحفظ په اړه نړیوال کانفرنس کې دون کې دی هغه کې باغی ګډون کې دی انټونی بلینکن په بلنه باندې او بل بیا به هغه د خپل امریکني هم منصب سره بل ملاقات هم کوي. پاکستان خارجه دفتر ویلی دی چې بلاول بوټو با هم په دې دوره کې د ملګرو ملتونو چې کوم د سکیورټي او امنیت په اړه اوپن ډیسکشن کیږي د اړیکو او ادارې دا هغه کې بعد پاکستان موقف اغړ واندې کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر سره هم هغه ملاقات کوي او اشفاق صاحب وسنګ چې تاسو موږ ذکر وکړو په یو داسې وخت کې هغه دا دوره کوي چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل اقتدار په پایه کې ډیر زیات امریکا مخالف بیانونه ورکړو او د روس او د یوکرين چې کوم شړا وانه پاره کې مغه به پلو یا پاتې شو اکم باندې چې د امریکا اندېښنې او تناوب د دوه ملکونو ترمنځ د لکېدل نه دلته زمونږ نن د سیرونکو سره خبره شوې ده چې هغه څه ویلي د دورې حواله سره چې بلاول بوټو روان دي هغه دا یو خبره کړې ده چې فرض کړه امریکا حکومت دا ولیدل چې دا نوی حکومت چې لري پاکستان د روس او د یوکرين په شخړه باندې او د افغانستان په معاملہ خاص کر د امریکا د توقعاتو سره سم پالیسي خپلولو ته تیار دي هغه کې څه بدلون راوستو ته بیا دا دوره چې دا د دواړه خيزه اړیکو لپاره ګټوره ثابت دي شو چلو کې دا مو اشفاق صاحب چې پاکستان دا وخت د کم معاشي مشکلاتو سره مخ دی او هغه لپاره چې څومره لازم ده چې د نړیوال مالیاتي ادارې سره د پاکستان لوزنامه پزشي شي په پاره کې هم د امریکا یو مهم کردار دی او په کې هغه لوبول شي. جی
پیر ولا شاه صاحب د مخالف ډلو لخوا د وبخه د تحریک انصاف ګوند لخوا نن هم په یو ځای کې د سیاسي مشرانو لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې د پاکستان موجوده حکومت یا وزیر اعظم چې کم ملګرو هیوادونو ته سفر کړی دی نو تش لاس راستانه شوی دی کم اقتصادي کومک ژمنه ورسره دغه هیوادونو نه دی کړی. اشاره دا غوی په نږدې یو کې سعودي عربستان او دغه نور هیوادونو ته سفر وو د امریکا د سفر نه داسې کمې ته مشتا چې ګینه دی سفر کې به دوی کم اقتصادي چې کوم مشکلات دي دغه قابو کولو لپاره کم وادي غاټي د امریکا نه واخلي.
بالکل اشفاق صاحب دلته کوم دا یو عام خبره ده چې سعودي عرب او امارات او د چین حکومت او ایشین ډیولپمنٹ بینک تقریبا شپږ ارب ډالر هغه ژمنې کړې دي پاکستان سره خو صرف په یو شرط باندې هغه د ملکونو او ادارې وایي چې پاکستان د آی ایم ایف سره لوزنامه په ځای کړي او آی ایم ایف سره چې کوم دی نو آی ایم ایف ډیسپلین کې دراشي یا پروګرام کې بیا راشي او دلته کې سیرون کې دا وایي مخالفه ګوندونه هم دا وایي بلکې په خپل حکومتي واکداران هم دا مني لکه د خزانه مرکزی وزیر چې دی مفتی اسماعیل هغه دا ویلي دي آی ایم ایف ته په اشاره کې کړه تی لو بیا زیاتو نو هم ګیرو ګنه زیاتو نو هم ګیرو دا یو بے باورې صورتحال دی او ځکه سیرون کې دا وایي چې د امریکای یو مهم کردار دو اشفاق صاحب د عمران خان چې کوم حکومت او دغه چې کوم د خزانه وزیر او دا پروګرام چې په تیر دور کې شو د آی ایم ایف په شوکت ترین من تر اخره پورې وي چې کو آی ایم ایف په موږ باندې ډېر بندیزونه لګولې دي نو داغه په شا باندې وجوهات سیاسي دي کوم هدف پورې چې د امریکای خلاف د عمران خان د الزامونو تعلق ته داغه د پاکستان چې کوم سیویلین او عسکري قیادت باندې ګډه ملي سلامتي کمیټه ده هغه هغه الزامونه رد کړي دي د عمران خان چې دغه حکومت په شا باندې د ریکاولو په شابه باندې د امریکا کردار او بلدا اشفاق صاحب چې د خپل دورې نړوان دي تیر ورځ خارجه وزیر بلاول بورتو کراچی کې یو جلسې ته وینا کړې ده. هغه په جار دا ویلي دي چې د عمران خان د حکومت د خاتمه سازش وایټ هاوس کې نو تیار شوی، دا په بلاول هاوس کې تیار شو. جی
ډیره مننه پیرول شاسب ساسي. قدرمن اردوونکو د پیر ولا شاه صاحب رپورٹ په خیری برخه کې چې کوم خبرې هغه موږ سره شریک کړي، پای کې هم دا خبره و چې پاکستان دا وخت د اقتصادي مشکلاتو قابو کولو په تکل کې د نړۍ د هیوادونو سفر کوي، د غي مشران او د امریکا سفر کې به هم خارجه چارو وزیر خپل هڅه کوي چې پاکستان د پر کم مالی کومک تر لاسه کی، که هغه دلته کې د ایم ایف یا د دشي نورو ادارو نه کم مالی کومک ته داغي ژمنې دغه نه واخلي، دغه سره لوزونه او لوزنامې او کی نو د پاکستان اقتصادي مشکلات په نږدې کې نور هم سیوا شوې دي، او دغه لکه بل په هواد کې گرانی هم بیکچه زیاته شوې ده. دغه گرانی په ګرد نړۍ کې سیوا شوې ده چې د ټولو هوادونو دغه گرانی علت یو د کورونا ناروغي و، بل په روس او یوکرين کې چې دا وخت کم شخړه روانه ده، د دوړو هوادونو ترمنځ جګړه روانه ده. نو په دغه جګړه باندې هم نړیوال اقتصاد ته ډېر لوی گزار رسیدلی دی. اوس راځو د پاکستان د ونډو بازار ته یا د سټاک ایکسچینج بازار ته، چې نن د پاکستان د ونډو بازار 1,01 پوینټونو سره ښکته تللی دی، او ډالر هم چې څنګه وړاندې موږ ویل 1,94 روپۍ ته رسیدلی. نو تفصیل به د ډیور اډیو خبریال ریاض حسین نو اورو چې د مردان نه رالیږلی.
په پاکستان کې نن د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج په 2,01 پوینټونو پرانستل شوی وو، خو سمدس 1,01 پوینټونه غورځېدلی وو. بل لور ته د ډالر په مقابله کې روپۍ هم بې قدره شوي او $1 $1,94 روپو ته رسېدلی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په ملکي کچه د سیاسي اړیګړي او د موجوده حکومت لخوا د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرض خبره لا څرګنده نه ده. پروګرام د بهالې خبره د غیر یقیني صورتحال سره مخ ده، ځکه پانګوال نه غواړي د تاوان سره مخ شي او پانګونې ډوبې نشي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وایي پانګوال په یره کې دي چې سرمایه ډوبه نشي، ځکه چې د دوی په وینا معاشي صورتحال سم نه دی او د ونډو په بازار کې مندي ده. وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل IMF د پاکستان سره پروګرام ځکه ځنډولې وو چې پاکستان ته یې د رعایتونو ختمولو او بجټ خسارې کمولو ویلي وو. هغوی زیاته کړه قرض د پروګرام بحالي څرګنده نه ښکاري.
کاروبار د شروع نه سرمایه کار چې خپل سرمایه وباسي په یره کې دي، چې څنګه معاشي صورتحال د وجې نه زموږ سرمایه خراب شي ډوب شي، نو شیر ډېر زیات چې د مارکیټ نه د سرمایه وتلو یو دباو دی. د دې په وجه باندې چې دینو سټاک ایکسچینج کې 13 چې دینو مندي وو، دې وخت هم ډېر خراب صورتحال دی.
د پاکستان د ونډو بازار په داسې حال کې غورځېدلې چې پرون د خزاني وزیر مفتا اسماعیل ویلي حکومت د تیلو بای نسی واکوي او حکومت به په تیلو د 6.4 روپو سبسیډي ورکوي. بل ورته په انټر بینک مارکیټ کې د روپے په مقابله کې د ډالر بیا 1 روپے او 0.5 پیسې نور زیاته شوه، او د ډالر بیا 1,94 روپو ته رسیدلې. د نوي حکومت د جوړېدو وروسته د روپے په مقابله کې د ډالر بیا 1,5 روپے زیاته شوه. تیر او نه ډالر 3.1 فیصد ګران شوی وو، او پاکستانی روپے د ډالر په مقابله کې 1,92 روپے او 3.5 پیسې ته رسیدلې وا. په پاکستان کې د پیسو د بدلوونکو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د روپے قدر کمیږي، تجارتي خساره زیاته ده، او د حکومت لخوا په پټرولو او ډیزلو رعایتونه جاری ساتلو له امله په مارکیټ کې استحکام نشته. دوبایی د ډالر بیا 200 روپو ته نږدې شوی، تجارتي خساره 50 ارب ډالر ته رسی. د نړیوالې مالیاتي ادارې سره په 13 مئی کې دونکو مذاکرات کو کامیاب شو، نو سعودي عرب او چین به هم پاکستان ته پورونه ورکړي. که داسې نه وي نو دغه قرضې هم نه ترلاسه کیږي. حکومت په پټرولو سبسیډي جاری ساتلې، نور بوج یې په ځان راوستې دي. دغه سبسیډي د کال 1,415 ارب روپۍ جوړیږي، کوم چې د نوموړي په وینا د بجټ نه هم سیوا کیږي. د پاکستان د خزانه وزارت وایي د روان مالی کال په لسو میاشتو کې د جولای نه تر اپریل پورې تجارتي خساره یو کم سلویخ اشاریه دوه ارب ډالر ته رسیدلې. په تیر مالی کال 2020 او 21 کې هم په دې موده کې تجارتي خساره 3.8 ارب ډالر وه. بل لور ته د حکومت د وینا تر مخه د روان مالی کال په لسو میاشتو کې د پاکستان برآمدات 6.2 ارب ډالر ته زیات شوي او په دې کې 15.5% اضافه شوې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د پاکستان کڑکچ ځپلې صوبہ بلوچستان کې احتجاجي جلسی یا حس جلسی سیاسی غونډه ولی نکیږي په داسې حال چې په 10 اپریل پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته ختمېدو وروسته د هیواد په یو شمیر ښارونو او درې پاتې صوبو کې مظاهره شوې. آیا دغلته کې کوم امنیتي ستونزه ده چې دغه مظاهره نه کیږي او کنه کوم سیاسي ګټه نه ورکوي نو ځکه دغه مظاهره نه کیږي؟ د دې یو څېړنیز راپور تاسو د لیبر رادیو خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
په پاکستان کې نوې ائتلافي حکومت چې د آل پاکستان ډیموکراټیک ګوندونو له لوري پرانستل شوی دی، په کوم چې مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، پیپلز پارټي او نور یو شمیر سیاسي ګوندونه ګډون لري، خو د مئی د لسمې را په دی خوا پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په اسلام آباد، لاهور، کراچی، پېښور په شمول د هیواد په نور یو شمیر ښارونو کې غټي غونډې کړې دي، خو تر اوسه پورې دوی د بلوچستان مخ نه ده کړې. سیاسي څېړنکار سید علي شاه په دې باب ویي:
بلوچستان د تیرو 15 اویا کلونو د قومي پارټیانو پر راډار باندې نه دی، نه ظاهر ده د هغه وخت کم پاکستان پیپلز پارټي یا د نن پیپلز پارټي یا مسلم لیگ نواز یا دا نوې کم چې پاکستان تحریک انصاف دی، د دې ټولو جماعتو دا وجه داسې ده په قومي اسمبلی کې 342 ارکان دي، دغه تعداد دی. په 342 ارکانو کې د بلوچستان څخه صرف 19 دي. اوس د وزیر اعظم د جوړېدو لپاره د دوی حیثیت چې دی هغه ډیر کمزورې دي، نو د هغه نتیجه داسې ده چې د بلوچستان چې کم سیاسي واک دی هغه ډیر کمزورې دي.
سید علي شاه دا خبره هم کوي: کچيري د کامیا اسمبلی پر ځای باندې سینټ با اختیار شي، نو د کوچنیو صوبو ارزش به نور هم د پام وړ وګرځي.
د بلوچستان د سیاسي ګوندونو، د بلوچستان د سیول سوسایټي، د دې ټولنې، د بلوچستان د خلکو د اولی ورځې صدا مطالبه ده چې و سینټ ته دي انتظامی، مالی او عینی اختیارات ورکول سي، تر سوچ یعنی سینټ ته دا پاور ورکول سي چې د وزیر اعظم چې کوم انتخاب دي د قومي اسمبلی سبات باید چې د سینټ سره هم دا واک او توان عینی تور وي چې هغه د پرایم منسټر د انتخاب توثیق وکړي، یعنی چې تر څو د سینټ نه کې پاس نه پاسيږي دا سیاسي ګوندونه به بیا کوټ تم راځي چې هغه ته هم ځي پښین ته هم ځي نوشکې ته هم ځي.
د تحریک انصاف سره اړه لرونکي د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر بابر مسخیل بیا د لویو سیاسي ګوندونو له لوري په بلوچستان کې د غونډو نه کولو درې وجوهات بیانوي.
اوله وجه خدا د سکم د بلوچستان آبادی ده په نسبت نور درې صوبې ډېره کم ده، او دومره وجه دا د موجوده حکومت دی لکه مازی وګوره شپږو لارو زول تقسیم وي، نو کوم سی لیډرشپ دی هغه مجموعه نس جمع کوله سکم د دوی په کار وي. درېمه وجه دا د سی لا اند اورډر سچویشن په بلوچستان کې اوس خو بیا هم بهتر سوې دي، خو کم پاغه طریقې باندې د پارټیانو تسلی نه وي چې یو کراوډ جمع کوي ته او خدا نه خواسته حالات معلومه نه وي سپد کې هر څه وسی سی لا اینڈ آرڈر سچویشن تر اوسه پوری دونی نه دی برابر سی انسان یو غټه جلسه وکي.
ځینې څېړنکاران دا خبره هم کوي چې تحریک انصاف او نواز لیگ په بلوچستان کې ډیر زیات شمیر پلویان نه لري، حمله دې کبله هم دوی تر اوسه پوری په بلوچستان کې غټي سیاسي غونډې نه دي کړې. حمید سمسور، وی او ای ډیوا،
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلی رساتا
خضرمن اردن کو سمستاز پام را گزو د بل راپور په لته یوکران وای چې په خارکیف کې پوزي فرمختک کړی دی او د یوکران د دفاع وزارت ویلی دی چې د روس پوزیان یې دغلته کې په شاتم بولی. دا په داسې حال کې چې د فنلند او د سویډن چې کوم د ناټو غړیتوب دی د هغې لپاره هغې خواست کړی یا د خواست اعلان کړی و په هغه اړه باندې هم پرمختګ شوی دی. زموږ همکار نوشروان قلندر په دغه تاسو د وایس اف امریکا یو راپور وړاندې کړی.
د اوکرين ځواکونو دا وکړه دا روسي ځواکونه د هیواد دویم لوی خار خارکیف نه اوخکلی او هڅه روان دي چې ختیځ سیمه ډونباس کې پشاکړي. د اوډیسا سیمه اوکرینی پولیس وای د روسي پوز بمباره کې د ګل پورز د بیړنیو چارو مرکز په هدف شوی او زکوټا کې د بیړنیو چارو دغه مرکز په یو میزایلی برید کې تباه کړی شوی دی. اوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی په ډونباس او سویلی سیمو کې د روس د نوو بریدونو لپاره تیاری نیسي. په اوکرین کې د جګړې ترڅنګ د غربي نړۍ لخوا د روس د سیاسي اثر راکمولو هڅې لا توندې شوې دي. د اتوار په ورځ په برلن کې د نیټو د سفارتکارانو غونډه شوې ده چې پکې د اوکرین سره د نورو وسلو د مرستو د فنلند او سویډن لخوا د نیټو غړیتوب د پلان په اړه خبرې اترې شوې دي.
Allies were joined here in Berlin.
Berlin ki modo ittihadiyano tar sang de Finland aw Sweden de kharija waziran sara wulidal. Dwal hewaduna de Amerika aw NATO nizde aw qabil e'timad mulkiri di aw kadi de NATO pa ittihad ki de shamil do de para darkhasto ki no Amerika ba de Finland aw de Sweden de darkhastuno po klaka marasta kawi.
فنلند کې د اتوار په ورځ د نیټو اتحاد غړیتوب لپاره باضابطه اعلان وکړلو. د روس سره 1400 کیلومتره اوږد سرحد لري. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د نیټو غړیتوب لپاره خواست یو غلطي ده. د فنلند صدر ویلي چې د پوتین سره د خبرو په وخت هغه په دې خبره حیران و چې څنګه فنلند خاموشه سره دا کار وکړلو.
I wanted ما د صدر پوتین سره د دې خبرې تصدیق کول غوښتل چې اوس حالات بدل شوي دي او مونږه د نیټو غړیتوب لپاره خواست ورکو. هغه ورته ویلي دي چې دا یو غلطي ده خو غواخ نه درکو. دا یو بحث وو چې ډیر ښه ماحول کې تر سره شو.
د فنلند پارلیمنت با راتلونکو سورزو کې د نیټو اتحاد کې د شمولیت خواست منځوري ورکوي خو د نیټو لخوا د خواست منځوري به وخت واخلي. دا هم نه د معلومه چې آیا روس به یورپی اتحاد ته د دې سزا ورکړي. خو دلته یو خبره اهمه ده او هغه دا چې د نیټو غړیتوب لپاره د اتحاد متفقه فیصله لازمی ده او ترکی د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کوي. خو د دې هر سبا اوکرین ته لږ فایده وي. څوک چې د فروری د میاشتې راهیسې د روس د بریدونو مقابله کوي.
مونږ چې دا وخت د فنلند او د سویډن صورتحال ته ګورو چې څنګه هغوی د ناټو د غړیتوب لپاره د خواست فیصله وکړه او بیا ورته د ناټو لخوا ځواب ورکړ شو چې غور به پرې کوي او فوري به یې خواست ومنل شي، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې ناټو له تیرو سیاسي تیروتنو څخه زده کړه کړې ده.
تمه ده چې د فنلند پارلیمنت کې به د نیټو غړیتوب لپاره د ورکړې شوې خواست منظوري ورکړې شي او دا سبا سویډن هم وکړي. نو شیروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگتن ڈی سی.
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پانا پا خپل موبایلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصولی شئی. د دې طریقه و تاسو خیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼې وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټې دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
پرون د اتوار په ورځ باندې د سربن په سیمه کې سربان بټټل سیمه کې چې کوم دوه سکان وجل شي وو د حقې پیخې او ورستو نن د حقې د جنازې مراسم تر سره شوې دي او د اقلیتی ډلو سره تعلق لرونکو غوښتنه کړې دي چې د دوی تحفظ د یقیني کړی شي او ګیله کوي چې تر دې وخت پورې مرکزی یا صوبایي حکومت د دوی سره خپل خواخوږي نه خوډري. د ډیورې خبريال عثمان خان په د پیښور نه تاسو نو تفصیل وړاندې کړئ.
تیر ورځ بټتل بازار کې د وجل شوی سګ دکاندارانو د فاتحي مراسم د ډبګری ګارډن جوګنشا محلې په ګوردواره کې دوام لري. د سکرور ولای مشران وایي اوسه پوري مونږ سره یو حکومتي چارواکي دغه غمیزه کې ګډون اونکړو لکم لامل په سګ ټولنه کې ډیر خفګان لیدل شي. بلبیر سنگ نو میزبان وایي د یوې لسیز راسي زمونږ د ټولنې وار په وار سره هدفي وجني روان دي. وایي حکومت مونږ ته امنیت راکولو کې پاتې راغلي دي.
مجبور شو مونږ دا یو کال نه دی دا زمونږ دوه کسان نه دي دا زمونږ دینه پیدا زمونږ کسان وجلی شوی دی خو سپر حکومت چې کوم دی دی باندې سیکشن نه دی غسته دا شل کال اوسول د شپږ میاشتې بعد وو میاشتې بعد زمونږ کسان وجلی دینه درې میاشتې پیدا حکیم ستنام سنگ په دې چاسه د روډ باندې وشتل شوی دی اوس پر دا غي پتاونه لګی دا چې یاد تاسو چور شو بس صرف دا خبر اور کی چې بس دایش دایش دا خبر ومنله دین علاوه د دې اس مخنیوي نه دي شوی.
پیښور کې د اکتوبر په میاش کې هم یو سیک دکاندار ستنام سنگ وجل شوی او د هغه د وجلو ذمہواری داعش ډلې منلې و. د دې بریټ پړه هم نړیوال تر هغه تنظیم داعش په خپل غاړه اغستی. دا پیښه په داسې حال کې شوی چې د خالی پورس د خیبر پختونخوا د تر هغه ری مخنیوي ادارې سی ټی ډی دا وکړې و چې د پیښور شیه مسلک لرونکو په جمعات ځانمرګي بریټ کې او د حکیم ستنام سنگ وجنه کې ککړ وسلواله د عملیاتو په دوران جلیدی. دا پیښور په هنتون استاد ډاکټر سید رپان اشرف وای دا اقلیتو پر ضد بریدونه زکه سی واشوی کله نه چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع کړي نو داعش په لو عملیاتو ته دوام ورکړي او خپل موجودګي په دې منطقه کې د یو مضبوطی ډلې په توګه سرګندوي.
زما په خپل خیال کې د داعش تړخه یا داسې د ګوندونو اړخه په ماینورټیز باندې اٹیک کون خپل ځان اهمیت خین خپل ځان توجه کې وروستن دنیا کې هم د په حاله حواله بنه په پاکستان حکومت بنه میو فشار چون سمو هم شتایو مونږ هم تاسو ته زیان رسوي شو او دا بریدونه حکومت دی دا اګنور نکړل شي او مسلسل په میډیا کې ځان حکومت دا اغا خبرونو کې ځان چونه د پر د ټول بریدونه روان دي.
سیکرور ولی وای په خیبر پختونخوا کې د کال 2009 نه راپدې خو د سیک مذهب سره تړاو لرونکي نجدې سلیریش پوری کسان د هدفي وجنو ښکار شوی دي. نن په خبر پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې په وخت د لګکیو او مسلمانانو مذهبي مشرانو د سیکرور ولی په غړو د هدفي برید غندنه کړي او حکومت نه غوښتنه کړي چې پیخه کې ککړ کسان دي اونول شي. په دې مکا د هندو مذهب یو مشر هارون سرب دیال مونږ د حکومت او سکیورټی ادارو نه غوښتنه کوو چې کله د امنیت پاړه په حکومتي کچا پالیسی ترتیب کیږي باید چې هغه کې زمونږ رائے واغستل شي چې خپل هغه مدعا وړاندې کړو کوم چې مونږ په سرګند نه شو ویلې.
مونږ هم دا وایو چې ټول نمخ کې خو زمونږ معنا دي چې کوم نان پولیټیکل چې کوم ریپرزنټیټیو دي ټرو ریپرزنټیټیوز دي هغه ته د ټیم ورډ کړی شي هغه چې د کم خپل د خدشات او اظهار هغه سره وکي دا هغه په پالیسی کې راولي چې داسې اقدامات چې دي هغه بیا داسې واقعیات بیا ونی شي.
تیر ورځ د هدفي وجنې ښکار شوی رنجیت سنگ او کولجیت سنگ کورنۍ نجدي 12 کال وړاندې د تیرا سیمینا د خراب امنیت لکبله پیښور ته راغلی او دلته کاروبار کولو. د دوانو اخیری مراسم پرون ماخام په اټک ضلعه کې د سیکرور ولای په شمشان گاډ کې تر سره شوی دی. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د بلوچستان یونیورسيټي د چاينيز ژبه څنګه تړل شوې ده دا ګم پس دغه پورته کړې شوې ده چې څور جوړان دي په کراچي کې د چینایانو د ژبه د زده کړې په مرکز باندې یو ځانمر غبرید کې درې چینایان او یو عامتن یا د دوی سره ډرایور هغه په دغه پیخه کې وجل شوی وو. نو په دې حق لبانې د بلوچستان څخه د ډیورې خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوي.
په کراچی کې د ان ای ډی وایس چانسلر ډاکټر سروش حشمت هم وی او ای ډیوا ته ویلي چې څوارلس چینایي استادان وو چې له دوی څخه اته یا لس د ان ای ډی پوهنتون کې درسونه ورکول د کونسلیټ په امر باندې اوستللي دي. د ان ای ډی وایس چانسلر دا خبره هم کوي چې له دوی څخه تر 1500 زده کوونکو چینایي زده کړې ترلاسه کولې. خبری سرچینې دا خبره هم کوي چې په پاکستان کې د چینایي ژبې ټوله کنفیوشس په نامه باندې انسټیټیوټ چې په دوی کې یو د اسلام آباد په نمل پونتون کې او نور بیا په لاهور، سرګودا، فیصل آباد، کراچی او کوټه کې د چین د ژبې کلتور او دود خوروي اوس تړل شوی دي. خبری سرچینې وایي چې له نورو پونتونونو څخه هم اوس استادان بیرته تللي دي. د پاکستان د خبریالانو د سازمان مشر شاهزاده ذوالفقار وایي ځانمرګي بریدونو اوس یو نوې بڼه خپله کړې ده.
دا د شزه خودکش چې اوس وله دا یو نوې رخ اختیار کړله. اول خو ځوانان دغه وایي اوس شزم په دغه کې نو پکار دا دی نیک نیتی سره کوشش وکړي چې د بلوچستان مسله دی.
دلته په کوټه کې هم موږ د بلوچستان پونتون د چینایي څانګې ته ورغلو. یو عالی رتبه مامور د نوم نشودلو په شرط باندې وویل چې د خرابې امنیتي وضعیت له کبله د چینایي ژبې د څانګې دغه مرکز تړل شوی دی او د ژغورنې په خاطر باندې دوی ډېر ټینګ امنیتي ګامونه هم اخیستي دي. د ده له خولې چې دغه امر د سفارت له لوري راغلی دی چې ځانګړی امنیت په پام کې ونیول شي. موږ چې کله د چینایي ژبې د څانګې ودغ مرکز ته ورغلو دلته سکینر لګېدلی وو او د تګ اجازه یې نه راکوله. دوی له خبرو کولو څخه انکار وکړي خو زده کوونکو وویل چې د اختر له رخصتۍ څخه وروسته موږ راغلي یو او د زده کړو پروسه درېدلې ده او اوس امنیت خوندي ساتونکي هم ګمارل شوي دي. د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن بیا دغه خبر رد کړی او وی ویل چې د چینایي ژبې دغه مرکز نه دی تړل شوی. د ده په خبره چې دلته زده کړې په آنلاین بڼه ترسره کړي. ډاکټر شفیق الرحمن وویل چې دلته بارني څوک نشته چې زده کړې وخلګو ته ورکوي. یوازې یو کس دی هغه هم مایکرو بیولوژي کړې ده خو د چین له پوهنتون څخه د چینایي ژبې زده کړه هم ترسره کړې ده چې اوس دلته دی په دغه مرکز کې د چینایي ژبې زده کړه ورکوي. د بلوچستان پوهنتون په دغه مرکز کې 80 زده کوونکي دي. د چارواکو په وینا زیات شمیر تاجران دي. د دوی په خبره تر اوسه پورې تر 300 زیات محصلینو زده کړې ترلاسه کړې دي. د اپریل د میاشتې پر 16 نیټه باندې په کراچی پوهنتون کې د بلوچ لیبریشن آرمی برید کوونکي شاری بلوچ لخوا ځخه درې د چینایي ژبې شودونکي او د هغوی پاکستانی موټر چلوونکي ووژل سو. په بلوچستان کې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لاري د پروژې مرکز گوادر او دغه ډول په صندوق او په دودر پروژو کې هم دلته تر 15,000 زیات چینایان کار کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
پاکستان دی وخت د ګرمۍ د سخت چپی سره مخ دی او د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکو اونیو کې په دغه کې نور هم اضافه کېدای شي. د ګرمۍ د شدت نه د خپل ځان د بچکولو لپاره څه کول پکار دی؟ د ډیورډ خبریال وقار احمد په دغه باندې تاسو ته تفصیلي راپور وړاندې کوي.
زمان نامہ ڈاکٹر شیرجی او زپ پیمز ہسپتال اسلام آباد کی ایز ا میڈیکل آفیسر کار کوم. دا ہیٹ ویو یا ہیٹ سٹروک چوا تمو وایو پدغه موسم کی پ می جون جولائی کی ددی خطر ډیر زیات شي او مون سر ددی کی سونم بیا زیات رپورٹ کیږي. زمون اغه مریضان چې کم تر ددی رسک زیات دی د ہیٹ سٹروک اغه کی مون سر ماشومان دی. زمون د زیات عمر افراد چې کم 60 ان ابو ایج چای یا زمون هغه مریضان چې هغه تا مخکې نه سم مسله ده کده دي د علامات مون خبره وکړو نو ډی کې ټول نغت علامات دی چې یو دم مریض ته ډیر تیزه تبو شي او د هغه چې کومه خولې راتللې بند شي بیا په جلد باندې د دې یو سپیسیفیک قسم ریش ډیولپ شي په دغه باندې. دې سره په سویر کیسز کې چې کم دی نو د مریض بلډ پریشر کمې دی شي، مریض ورسره بے ہوشا کې دی هم شي او د زړه درکان ډیر تیز شي او سپسه کې سونو کې مریض باندې الټیانې مولګي. نو دغه مریضانو ته اکثر مونږ نه احتیاطي تدابیر مونږ دی ته دا ایڈوایس کوو
چې کتا سو د کون د بهادو زی په دغه موسم کې نو کم اس کم پکار دا چې په دغه موسم کې بندا هټ چې ټوپه استعمال پکار وي او سره سن گلاسز استعمال ضروری دي. زمون ماهرین مونږ ته دا ریکمند کوي چې په دغه ګرمه موسم کې کم اس کم په 24 غنټو کې اته گلاس او بوسکل پکار وي او سره فریش جوسز استعمال زیات پکار وي. په دغه موسم کې زیات ورزش او زیات چې کم دی په سن لایټ کې چې کم هغه اکټیویټیز دي هغه لږ کمول غواړي. که مریض بے ہوش شي یا مریض بلڈ پریشر ایک دم اوږدږي نو پکار ده چې مونږ قریبی هسپتال ایمرجنسی کې ډایرکټ رپورټ وکړو ځکه که ټایم لیدي مریضانو ته یخ ډریپونه ونه لګي نو دې کې دم خطرې چې دی ته پرمننت ډیمیج هم کېدی شي او څه کیسونو کې ای ون د دې چې کم دی دا مریضان چې کم دي ډیت هم کېدی شي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا. په بلوچستان کې په ډیرابوټی ضلع کې د هیزي د ناروغۍ له کبله د ملوش میرا 22 تر رسیدلې ده. په دغه باندې د ډیور اډیو خبريال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوم دی.
د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټری صالح ناصر په خبره د ضلع ډیرابوکټي په پیرکو سیمه کې له تیرې یو نیمې میاشتې څخه د هیزي او نورو ناروغیو له امله د ملسو شمیر 22 رسیدلی. د موبایل پیغام له لارې صالح ناصر و ډیوا ته وویل شپږ تنه له هیزي او نور 14 له نورو ناروغیو څخه مړه شوي دي.
په علاقه کې شاوخوا 30-35 زره باندې د په تیرې یو نیمه میاشت کې چې کم کسان مړي دي هغه تقریبا 22 جوړی شي. شپږ دینې وباسوې شپږ پاتې شو هغه د مختلفو نور ناروغیانو زه مړه دي.
د ډیرا بوکټي د صحت محکمې ضلع مشر ډاکټر محمد اعظم بوکټي په خبره د هیزي د ناروغانو په شمیر کې لا هم زیاتوالی را روان دی او دا وخت دا شمیر 2450 ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شاباش شریف په پیرکوه کې خبرې سوي وبا د مخنیوي او خلکو ته د جدي طبي اسانتیاو د برابرولو امر کړی دی. د سیکرټری صحت صالح ناصر په خبره دای په خپل د صحت د ټیم مشري کوي او لتیرو 15 ورځو هلته په پیرکوه سیمه کې دی
چې د اوبو مسله وا او دغه ناروغي د اوبو څخه پیدا شوې ده. د بکټیریا په دغه اوبو کې و چې یو سورس دی د دې پترنال ورته وای د غزخه.
د صحت د محکمې ریپورت دی چې پر 19 اپریل د هیزي ناروغي لګیدلې ده. د ناروغي د خپرېدو پر وخت علاج نه کولو او د حکومت له لوري د صفا او بو بندبست نه کولو پر ضد ځای خلکو په سیمه کې احتجاجونه هم کړي. وای حکومت د دې ناروغي په مخنیوي و خلکو ته د صفا او بو ورکولو او اسانتیاو برابرولو کې ناکامه شوی دی. خو د صالح ناصر په خبره چې د حکومت له لوري د اوبو د مسلې د حل لپاره ګامونه اخیستل شوي دي.
وبسی دی هغه اوس د ټینکر په ذریعہ باندې د ډیره بوکټي زخه پبلک هیلت ډپارټمنټ سپلای کوي. د دوی د چشلو د اوبو ریکوایرمنټ وای پزنیم لکه لیټر تر شپږ لکه پوری پروند وړ مورز دوی ورسولې دي. یو د دوی یو پروجیکټ دی هغه به غالبا په درې سلور میاشت کې کمپلیټ کیږي. بیا به دا د اوبو معاملہ ان شاء الله د دوی حل سی. فلال هغه چې کوم مخ کې سورس هغه مش بند کړي ولې د ناروغیانو د پیداوېدو نور چانسزو.
ډیرا بوکټي د پاکستان له غوسیمو څخه ده چې زیات قدرتي ګیس پیدا کوي او د پاکستان او پنجاب او نورو ایالتونو ته لتیرو او یاو کالو راهسي ګیس ورکوي. د بلوچ سیاستوالو لخوا په خپل بیانونو کې ویل شوی چې د ډیرا بوکټي ګیس خو ټول ملک ته ورکول شوی خو د حکومت لخوا و ډیرا بوکټي ته د صفا او بو یو پایپ هم نه دی لګول شوی. د بلوچستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې د اوسنۍ وبا خبرېدو پس د بلوچستان وزیر اعلی میر کودوس بزنجو له لوري و پیرکو سیمته د صفا او بو د رصد د لاین لپاره 300 میلیون روپی ورکول سوی دی. حفیظ الله استور شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
ګران خدامند رودونکو اوس مرزو د بل راپور په لوتا. د بلوچستان په جوب ضلع کې د زهي چارواکو په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د قبایلی ضلعو سره به په پوله باندې دغلته کې یو ترانزیت مرکز جوړی او دا پریکړه پس دغه شوې ده چې په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې درې د پولیو کې سونه مخه تراغلي. نو نور تفصیل به د ډیور اډیو خبريال رفیع الله مندوخیل څخه په دغه راپور کې وره.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو له مثبت کیسونو وروسته له جنوبي وزیرستان سره پر پوله پرته د بلوچستان په ژوب سیمه کې مرسیال کمشنر د روغتیا او نورو اړوند چارواکو ګډه غونډه رابللې او پکې د بلوچستان او قبایلی سیمه ترمنځ پر لویه لاره د ترانزیت مرکز جوړولو او د ماشومانو د ویکسین کولو پریکړه شوې ده. د ژوب مرسیال کمشنر محمد رمضان پلال وی او ډیوا ته ویلي چې په وزیرستان کې د پولیو له مثبت کیسونو وروسته د بلوچستان حکومت او د روغتیا وزارت یو شمېر اقدامات کوي چې په هغه کې د پولیو ویکسین په اړه یو نوی ستراتیژي یا میکانیزم هم شامل دی.
افسوس ہو رہا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ایک کیس نکل آیا جس کی وجہ سے پاکستان یوب خاص کر کے اسی طرح ہائی رسک میں چلا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ
افسوس سر باید وائم چې شمالی وزیرستان کې لیوبل مثبت پولیو کې سره روب د ہائی رسک یا حساس ضلع پولیس کې شامل شوی. روب له افغانستان سره 350 کیلومتر ګډه پوله لري. له افغانستان او وزیرستان سره پر پوله په مستقیمه توګه ترانزیت پوائنٹ جوړ شوی چې د تګ راتګ پر مهال ماشومانو ته څاڅکي ورکړي.
د مرستیال کمشنر په مشرۍ کې پرابلل سوې غونډه کې د ضلع د روغتیا چارواکو ترڅنګ د ضلع افسرانو هم ګډون کړی و. په غونډه کې شریک یو افسر سلطان محمود لون وایي چې د ماشومانو روغتیا او راتلونکي ته په پام سره دوی خپل ټول وسایل په کار اچوي چې د پولیو وایرس په بشپړ توګه له منځه یوړل شي.
موږ ته دلته لاین ډپارټمنټ کوم ټوټل راغلي دي هغه ته خپلې خپلې ایریا زور کړي دي چې هغه خپل کنټریبیوشن کوي که اوس داسې چې موږ ګاډۍ سي وي له موږ سره کوم اویلیبل ریسورسز وي هم موږ ګرد مطلب د دې په ډسپوزل کښېږدو چې دا پولیو کمپین سي هر میاشت راځي چې دا بالکل اپ ټو د مارک چې کوم موږ دا ایگزیکیوټ کو او د دې په خلاف باندې ماشومانو ته دا کتری پلاو سي چې یو انسان د ګرد عمر د پاره مزوره کیږي نو تر دې غټه غندنه ویم تر دې غټه بدمرغي به چیش کېدلی شي. ځان ستوري کنټریبیوشن په دې کې کولی شي که هغه سوشلي وي که اکنامیکلي وي که قبایلي وي که مطلب افیشلي وي.
د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه ته څیرمه د ژوب په سیمه کې یا د بیړنۍ غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په 13 اپریل میاشت کې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې دوه ماشومان په ګزڼ اخته شوي او په روانه مې میاشت کې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې په دریم ماشوم کې د پولیو وایرس د شتون تصدیق شوی دی. په پاکستان کې سږ کال 3 ماشومان په ګزڼ وایرس اخته شوي دي. رفیع الله مندوخیل وی او ډیوا کوټه.
زین سنا تاجک څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو ته دې پته چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بې ضرره دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق کړي شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورکیانې بچ وساتي.
قدر منردونکو دا ڈی و ٹی وی دے او د پاکستان د انګریزي ژبې ډان او رسپانی په خپل راپور کې لیکلي دي په خیبر پختونخوا کې د وڅل ویخت لکه ماشومانو بیرته سکولونو ته بوتلو د پاره د 15,000 سکولونو جوړولو ضرورت دی او د دغه په خاطر باندې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په دویم دورځ په دویمه برخه کې د ماشومانو سکول ته د تلو یو انتظام هم کړی دی. دغه پروګرام شروع شوی دی او کوشش یې دی چې دغه شمیرې راکمې کړي. څېړنکار وایي چې ماشومان د سکول نه بهر پاتې کېدو سره د هغوی ژوند د خطر سره مخ کېدی شي او بیلابیلې وسلوالې یا ترخګر ډلې د هغې لاسو تتلی شي. نور تفصیل د ارشد مومن څخه په دغه راپور کې اورو.
د ډان ورځپاڼې په خبر کې د تعلیم د محکمې د چارواکو د خولې لیکل شوي دي د حکومت لخوا هر کال د 390 سکولونو جوړولو منظوري ورکړل کیږي او که په دغه حساب وکتل شي نو په راتلونکي 500 کالو کې به د نوي سکولونو د موجوده هدف ترلاسه کول ممکن شي. ورځپاڼې لیکلي دي نو وړاندې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په یو سروې کې ویل شوي چې په صوبه کې 11.1 میلیونه د 15 کالونه زیات او 14 کالونه کم عمر ماشومان په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر دي. چې په صوبه کې د ماشومانو یو کم سلویخ فیصد برخه جوړیږي. خو دا نوې سروې چې د سرکاري سکولونو استادانو د بی ایس پی قومي سماجي او اقتصادي سرشمیرنې په دوران صوبه کې کړې ده، د تعلیم نه بې برخې ماشومانو شمیره پکې 3.1 میلیونه ښودل شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم د نړیواله مرستندوی ادارو لپاره جوړې کمیټې مشر عمر اورگزی وایي د خیبر پختونخوا حکومت په لسګونو سکولونو کې په دویم وخت کې د کلاسونو لړۍ پیل کړې ده. د ترڅنګ په شخصي سکولونو کې د سکول نه بهر ماشومانو داخلي پیل کړې دي چې د یو ماشوم په سر شخصي سکول ته د 1500 تر 1500 روپو پورې د میاشتې پیس ورکوي. خو دا پروګرام لا هم قبایلي ضلعو ته نه دی غځول شوی.
موږ سره ان سی ایچ ڈی او بگ سکولونه چې کوم دي دا هم اوس یعنی فیډرل نه موږ ته په پرومس سره راغلي. نو ایجوکیشن کې حکومت کار کوي خو دا نه چې کار نه کوي. خو بله خبر ده چې ایجوکیشن یو دومره غټ سبجیکټ دی چې دا د یو لانګ ټرم سټریټجیز غواړي، یو شارټ ټرم سټریټجیز نه دا نه کوي.
تعلیمی چارو کارپوه ډاکټر سهیل احمد دی وته ویل د سکولونو نه بهر ماشومان شمیر د آزادو ادارو لخوا حکومتي شمیر په مقابله کې سوچنده زیات خودل کیږي. نو موږ ویل کده د حکومت د شمیرې سم هم وګنل شي نو بیا هم د ماشومانو یو ډیره برخه د تعلیم نه به برخه ده، او دا ماشومان بیا په ټولنه کې د ډیرو خطرو سره مخ پاتې کیږي.
اوس یو ډیس اسوسییټ ماشوم چې دی هغه د معاشره نه هغه څه کولی شي، هغه هغه بالکل بلینک کاغذ دی، په هغه باندې هر سړی هر څه لیکلی شي. سکول ماشومان چې دي هغه ډېرې زیاتې سماجي بیماریانې چې دي د هغې د لاسه راتلی شي، د هغې غلط استعمال کېدی شي، د هغه د شاګردانو له ورتلی شي په لاسو باندې.
د پاکستان د آئین د آرټیکل 15 اتر مخه د 15 نه تر 14 کال عمر پورې ماشومانو ته به لازمی تعلیم حکومت ویډیا ورکړي. خو د تعلیمی چارو کارپوهان وایي د سکول نه بهر ماشومانو شمیر ته په کتو دوی ویلې شي چې د آئین په دغه آرټیکل باندې پوره پوره عمل نکېږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
زانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د پښتو ژبې ادبي کانفرنس یا ادبي غونډه چې څلور ورځې غونډه وه پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې د پښتو ژبې سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر ادیبانو او شاعرانو برخه اخیستې ده. د ډیورا ډیو خبریال حفیظ شیرانی په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د پښتو اکیډمۍ کوټې په خانشید اډیټوریم کې جوړ کړل شوی سیمینار کې د بلوچستان د پښتني سیمو، د خیبر پښتونخوا او د پاکستان له نورو سیمو سره سره له افغانستان څخه هم یو شمېر لیکوالانو، ادیبانو او شاعرانو ګډون وکړ. دا سیمینار پر نه برخو ویشل شوی وو په کوم کې چې مقاله نگارانو د سهیلی پښتونخوا پر غزل، نظم، ډراما، خصائز او غیر خصائز ادب، سندی او غیر سندی تحقیق، تنقیدی هڅې، رسنۍ، تاریخ سره سره پر لرغونو آثارو مقاله وړاندې کړي.
په تقابلي تنقید کې که هم محاکمه هم کولی شي، خو دغه محاکمه باید په فني غوښتنو مبنی وي.
د اکیډمۍ غړی او استاد کومیل قزلباش وای د تیرو درو سمینارونو په پرتلا دا واری یوازې د سهیلي پښتونخوا په حق له سمینار جوړ کړی وو چې د نړۍ په نورو بیلابیلو سیمو کې میشت پښتنو په ګډون د سهیلي پښتونخوا اوسیدونکي هم په خپل ادب او تاریخ خبرول او دا روښانه کول چې سهیلي پښتونخوا په پښتو ادب کې څومره ونډه او کردار لري.
د لمخه چې موږ سمینارونه وکړ هغه مجموعاً د پښتو ژبې او په ادب باندې په کلی طور چې لر او بر پښتونخوا د هر خواته چې پښتانه دي په هغه وو. دا وار موږ دا سیمینار د دې سیمې موږ د جنوبي پښتونخوا په حواله موږ ول چې دا سیمینار وسی چې دلته په دا اوږد دوران او مدت کې چې دا پښتو ادب تخلیق شوی دی، تحقیق شوی دی، د دې څه معیار دی، څه مقدار دی، څونی ارزښت دی.
و سیمینار ته د افغانستان د ننګرهار څخه راغلی لیکوال او ادیب ډاکټر لال پاچا آزمون وای دا ډول سیمینارونه د یو پوهنتون د پایې ګټه لري. په خبره یې په اوسنی وخت کې د دا ډول غونډو سیمینارونو ضرورت تر بل هر وخت زیات دی.
د دا سیمینارونو جوړونه څو ارزښت لري. یو د ځوان نسل پروزنه پالنه او ژبې ته د پام اړولو په برخه کې تر ټولو مهم لکه یو پوهنتون ارزښت لري. دویم دلته لیکوالان، شاعران او د ادب او د فرهنګ مینوال یو له بل سره د نظر تبادله کوي. دریم په وضعیت باندې سره غږیږي، یو له بل سره د یو خوا د بلې خوا دا تجربې او کارونه دا یو بل ته سره وایي.
په یاد سیمینار کې ښځینه لیکوالانو او ادیبانو هم ګډون کړی وو، خو شمېر یې کم وو. د کوټې پوهنتون پخوانی پروفیسره شیرین تاجوای پښتني میرمنې هم په ادب او هنر کې لچا کمې نه دي. په خبره یې د داسې غونډو ګټه ضرور تر پښتنو ښځو رسي.
دا ژغ چې دی دا بیا در هرې پښتني ښځې دي، هر پښتنه ښځه په خبریږي. دغه مجلسونه بیا په نورو ځایو کې کیږي او ښځې ودې خواته توجه کیږي چې یو داسې پلیټ فارم هم شته چې موږ به دې له ورسو او په دې کې به زده کړه وکړو. او بیا زموږ حقوق چې شي دي، موږ له څه کتل په څه کول په کار دي، موږ باید چې کوم رول په معاشره کې پلی کړو.
دا اکیډمۍ د مشر خیر محمد عارف په خبره په 1901 کال کې د اکیډمۍ له جوړېدو راهیسې دا څلورم نړیوال سیمینار دی. او اکیډمۍ په تیر 50 کلنی مزل کې د پښتو ژبې، تاریخ او ادب پر بیلابیلو اړخونو تر 200 زیات کتابونه چاپ کړي دي. د سیمینار په اخیرنی ماښام ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې د پښتو اکیډمۍ د غړو زیار وستایو او وی غوښتل چې د کوټې ترڅنګ دي داسې سیمینارونه په پېښور او کابل کې هم جوړ کړل سي چې پکې د روانو حالاتو او په خاصه توګه د ښځو د تعلیم او نورو ستونزو په اړه خبري او د هغوی د حل لارې ولټول سي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. په ټیکنیکي اړخ باندې زمنګ سره همکاري کوله عدنان رشید چارلسټن، دغه مننه کوو. او موږ سره واسکو هم په دې پروګرام باندې کولو کې کومکی وو. قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو دا خبرونه، د ډیو ټی وی دا خبرونه، د دې سره سم یو شمېر نور خبرونه، پروګرامونه، خبرونه او مرکی تاسو د ډیوا ریډیو د ویب پاڼې د لارې کتلی شئ، اوریدلی شئ او لوستلی شئ. د ډیوا ریډیو د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com او د یوټیوب، د فیسبوک، د ټویټر او د انسټاګرام د لارې هم تاسو د ډیوا ریډیو او د ټی وی خبرونه کتلی شئ، دغه معلومات د هغه ځای څخه اخیستلی شئ. د دې خبرونه په وړاندې کولو زه اشفاق مومن ستاسو نخلم اجازه خوش پا ولری خدا آباد و سید تلف امان.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی د